مسولیت زما لغاری شو دولتی دنده میوه د دوی ټول لګښت مې ورکوه، خو نن چې عمر را باندې تیر دی رونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش دا دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیمه ستانکزی د خپلو هغو دوستانو پاک له غږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل چې مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساس یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی ده، یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسند وي، هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټونکې هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وړي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کړي او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کړي. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې بولي. نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنی د هغو هغه همسنو سال کسان چې وی حتی ودونه کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دی دي، حتی د مسیانو خاوندان چې دي خپل لورګانې حتی ور کړي دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشت ناست دي.
بله، کدا راته وایي چې ځوندې بیا په کورونو کې څه رقم وي، یا هغه په ځوانۍ کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري تر اخره د پلار کوره ماسي قدر عزت ورکوي کنه، اوس بیا په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانې چې تاسو پاک لیا دونه وکړه
ټول عزت او هر څه سوی د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي، کورې ورونه دي، کورینداره دي، دوی په بیلابیلو نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي. ډېر زیات زحمت کله یې ډېر زیات بوجونه به د ژوند کش کړي وي، خو کله چې مثلا دا زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي او د فوټبال توپ په څېر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه عاطفي اړخ نه دغه انجونې څومره صدمه ویني؟
له شکه یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کړي، کوشش وکړي، خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کړي، او بالاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي، نو دوی رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني، او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کې بیا ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید دته یو مناسب کور وټاکل سي، او دا واده سي چې کوم مشکلات موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره د یو هلک او یوې چلۍ لپاره له درویشت سل تر پنځه ویشتو پورې، نهایتاً تر اته ویشتو پورې ډېر یو ښه دوره ده چې دوی مثلا مشترکه ژوند پیل کړي یو له بل سره. نو یعنی په کم عمر کې خپلې لورګانې ورته وي، هغه هم ورته مثلا بیا هغه نجونې په کور ته چې ځي بیا هلته هم له چالش او ستونزو سره مخ کېږي. په پنځه ویشت کلو په ترڅ کې چې وي دوی ښه کولی شي چې د کور هغه چارې هم په ښه شکل سره سم بلکې
ترسیدګي وکولای شي. هغه کورنۍ او تبه څه ولرو چې دوی هم د اوس هم خپل لونه په کور کې کینوي، هماغه مشکلات چې موږ تاسو یاد کړی، یا په کور کې دا کار کوي کو بل څوک دې کار نسته، یا د سارا کار کوي یا ګټیالی ده کنه، دغه سي کورنۍ ته څه ویل غواړي؟
کورنۍ څخه دا ده چې خپل اولاد له سرنوشت سره د لوبو نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، د هغې درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډېر مهمه وي، بیا د ورته وهي څخه کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدی مونږه تراکه زده د مونږ د ژوند څاغ چرخېږي. خو لطفاً لطفاً د خپل اولاد له ژوند او راتلونکي سره د لوبه نه کوي، ځکه هغه دوی که نن مثلا ژوند د کار کولی سي سبا هغه له لاسو پښو نه غورځېږي. ډېره سخته وي، بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند دی، د هغې ځواني دی، د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي، یعنی هغه خپله لور ده نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه یې سره اوبرو.
موش ډیر کله لیدلی او ریدلی او وینوې اینی شهیدان پات سی د دې چې اغه جنین چې پر کور پات سی یا واده ونه کی یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټا کینو، بیا د کورونی نور غړي ور سره او تری خوالی کی ناوړه چلند کی بی غور ور کی د یو بار فستر ګورته ګوري او د کورونی د اوجو بارې غني، دې ته هم دغه د کمتري احساس ور کول کیږي او دغه احساس تقریبا ټول کورونی کی ور کول کیږي. موږ چې لیدلی دا سی کورونی ډیر لښ پیدا کیږي، سسنا ډیر کم ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوژو بار نه سي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نه سي کولای، ته د ژوند ګډ ملګري نه سي ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډ ملګرتیا ونه کړي، مګر دغه ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سن واوړي سین لږ بالا سي، نو دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوژو بار دی. داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر موږ بار دی، دا د ټولنې او د کورنۍ د اوژې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري تل سي؟
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډپریشن ته رسي، ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې مو اورېدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دا قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تېري، دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغسې رواني او ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تېروي، دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تېرېږي، دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه چې د داسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره، او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي. دا انتخاب خوښ یو بشري اصل دی، خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري، لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد خراب وي، تر ټولو لومړی دغسې شزی په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، هېڅ یو ښځه مثلا خپل سری نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو سو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله، په یو شمیر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستئ، د نارینه و دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشري دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لونې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګاللو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، دوی ملامتول، په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای سي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، ولې کچیرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینهو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د لویس نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دوی اوس داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یې فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکړم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه سې کولای شي یو څوک وټاکي، ته نه سې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري، کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمات کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ورباندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقل څه وایي؟
کامل اندازه سي ده. دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه کومه ګټه وټه ونه لري، ښځه لوست کړي، مکتب ویلې، پوهنتون ویلې، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لوی سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کې یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی سي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه سي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نس کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند کې یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځایه دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بل اخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې کدی موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بې ګناه زورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دینه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځي چې دا د یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجېږي، د هغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره زما نه لګېږي، یا دا داسې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې وله هغه خلکو سره مونږ ټیټ دي مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي، دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل د دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د کار په کور کې نه. هلته اوسنی شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل د دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخه نه کړي چې هغه
کله چې یوه انجلۍ د پلار په کور پاتې کېږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي، دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي. هغوی چې یو څه تر ډېره عمره پورې د کار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره ټاکي دا پوښتي ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدی شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه شي. مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک نه کوي. دغه ډول مسایل دې بحث ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې بحث ګرځېږي چې خپله وریندار یوه مشکل ګرځېږي ورور لپاره. ولا دا خو کور ناست دی، دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، او دا ډوډۍ خوره ده که چېرې هغه په خاصتن داسې یوه مېرمن واوسېږي، داسې یوه پېغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې، هغې تحصیل نه یې کړی، هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا خپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې دې پېغلې له نورې ډېرې هم زیاتوي. کېدی شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده، ولې واده یې نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پېغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پېغله چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده، او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي آماده د واده لپاره. کېدی شي هغه داسې یو ستونزه ولري چې نه غواړي له یو چا سره یې شریکې کړي، یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي. ضرور نه ده چې څوک د ما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظونه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې. یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک د مجبورې ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي، د بل لپاره واده وکړي، نه د ځان لپاره. زه وایم راځئ د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي، د په ژوند کې مداخله مه کوئ، واده کوي نه یې کوي، زر یې کوي وروسته یې کوي، دا ما پورې اړه نه لري، دا د یو چا خپل شخصي کار دی، د ژوند دی. زه ولې مداخله وکړم، او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سم تسخوتای مه کړه، هغوی په خپل اخ کې ظلم وکړي د ما د خبرو له امله، او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي. د دې خاطر چې زما یاد ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کی.
بله، په اخر کې که یو لاند پیغام غو کسانو ته ولرو چې همدا اوس عمرونه زیات شوي ودونه نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کی، خپل ژوند ته دوام ورکړي، او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي.
که چېرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبروي، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره ده چې هغه منفي خبرې چې خلک یې وایي چې موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره ده چې نادیده یې ونیسو. خپل ژوند د نورو د غوږوهنو، د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو. بهتره ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې خپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتر نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا ځای یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنی تر ما زیات د ما ضروریات څوک نه شي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي. زه څه ډول یو ځوان غواړم پاینده کې ولرم. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم خپله ونیسو، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځېږو، او داسې
سلامت اوسی. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزو حل شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاس تراولنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00342214601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پانجی استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د ماشوم پلار مړ کیږي، نو لغه وروسته د تصغیر تر کوم مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د تا ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزن او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وی رسیدلی، رشید شوی نه وی، او د ذهن او عقل دې ته نه وی رسیدلی چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واکې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وی رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وی رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وی رسیدلی، او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو د یتیم حق ته درت وایي چې د یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې اوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري.
د یتیمانو شمیر زیات وی، لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوي چې 1400 کاله د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطح د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده، او دغه حقونه محترم شمیرل شوې دي. په قران عظیم پشان کې سوال له سوال کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هي احسن او د یتیم مال ته تاسو منګ دی کیږي مگر په خواجه سره په اصلاح سره په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې سوال له سوال کاله مخکې د بنیان گذاری شوی دی بنسټی کودل شوی دی اول دا چې د یتیمانو مالونه په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی دی هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري هغه باید تاسو ورته وساتئ د امانت په شکل باندې باید ترنه ساتنه وکړي دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا چې د هغوی پاک مالونه په ناپاک مالونو متبدلوي تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دی پاک دی او دا د هغوی امانت ده د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې مه تبدیلوئ تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه یې بیا د یتیم ته جمع کوئ نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده په درېیم قطعي حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ته ورسیږي ورته ورکړئ یعنی کله چې یتیم د قانون له مخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي اتلس کلنۍ سن بشپړ کړي تاسو ورته دغه مال ورته ورکړي مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري یعنی صفحه نه وي او عقلي رشد هم رسیدلی وي کوم عقلي مشکل ونه لري جنون حالت کې نه وي نیمه جنون حالت کې نه وي په د یو شي کولای چې خپل د مال نه ساتنه وکړي نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دی
بله استاد تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق نه باید ورکړل شي خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دی چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی لپاره یو ماشوم پاتې د دې لپاره چې مال میراثي نور ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلې
متاسفانه دغه څه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه څه پیښې لیدلې دي نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده یتیم سره ډېر ظلم شوی ده حتی وژل شوی ده حتی له کور شړل شوی ده نږدې اقارب له خوانه ده تر له خوانه ده ماما له خوانه ده مشرور له خوانه ده نور هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی ده دوی مسؤلیت ده د هغوی له خوانه ده یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې البته دا ځان ته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي لومړی دا چې بی خبری د اسلامي احکامو نه ده بی خبری د حقونو نه ده د یتیمانو د ساتنې د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بی خبری ده دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغه څه چلند کوي او مالی خوري ورته یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي نو دا بی خبری ده د الهی احکامونه د قران عظیم شان د احکامونه د قوانینو د قواعدونو بی خبری ده د یتیم د حقوقونو بی خبری ده دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې چون کې په افغانستان کې جګړه وی لسیزو کلونو نه راپدې خو نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې لیوي خو د افغانستان اقتصادي حالت ول په لبل خوانه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی حتی د یتیم په مال باندې هم غوي تیرې وکي او یتیم مال وخوري
دا غاسي کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې باندې نوي آیا د دنیا مال بقا لري یا آیا په دغه یا مال باندې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره سي
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی دا کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه شي تاریخ ثابته کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال یې خوړلی ده هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هېڅکله خلاص نه شي، د الله پاک له عدالت نه به هېڅکله خلاص نه شي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترېنه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده د هغه د ظلم دغه بدله به ترېنه اخلي، او هم په هغې دنیا به هم دغه اشخاص د ټول اسلامي امت په مخ کې شرمېدلي وي او د دوی تاب کېږي.
رازو دې ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکوي. دا موضوع راته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال او تساتی، بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې همي فزیکی روزنه ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای په سرخانه وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیت ته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ دي، د تعلیم ته مساعده کی، کچېره په خپل سرپرست دغه توانایي نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسین او ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترې نه استفاده وکړي. البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایي نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره، د ساتنې لپاره ترې نه استفاده وکړي. نو دا پورا حق ده په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او دې ټکی ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه بې پلار کیږي، لبلې خوا بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمروي نه سره کیږي، له روحي پلاوه د څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره عقده منوي؟
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیرتوب کې وي، د هغه حقونو ته توجه نه کول له یوې خوا خو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولی شي، لکه چې تاسو ورته یادول چې کولی شي د عقدمن تربیه کې، کولی شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغسې برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده، یا د یتیم سرپرستانو ته، اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي، خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیری وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تل خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي، هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې، او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کوازی یتیم کې په ټوله کې د ماشوم سره په ماشومتوب کې چې څه ډول چلند کیږي هغه په راتلونکي کې هغه څه شخصیت لري، که خشن برخورد سره کیږي، رفتار سره کیږي، نو په راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد بلري، همیشه به لنور سره په ناخوالو کې، په جنگ او جدل کې به همیشه به عقدمندي. نو او کچره برعکس په مهرباني ور سره، په محبت ور سره، په صمیمیت ور سره برخورد کیږي، نو پراتونکو کې به دغه ماشوم د صمیمیت، د محبت، د انسان دوستۍ شخصیت بلري، او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستريږي لتر سره، چون په ماشوم ټوب کې تر سم وضعیت نه وسره کړی، د ځواني مرحله کې تر سپینګری وي، دا هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د یو څوک په کور کې وسره دي چې امیشه بعد وسره کړي، آیا دلته بیا د نیکی توقع له د یو ځوان نه دی کولای شي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي، هر هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشومتوب کې خچلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه، ذهنی او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه توجهونه کوي په راتلون کې کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندي هم نشي کولای ترینه. نو لمړی د ماشوم حق تعریف شوی ده، لمړی د ماشومان حق ته توجه شوی ده، هم په اسلامي شریعت کې په اسلامي اصول کې اړېوالو پرنسپونو کې د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لمړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده، په حقوقي نظام کې لمړی ماشوم حق تعریف شوی ده چې ماشوم د انعقاد نطفه نه بل اخره د رشد تر حالت پورې بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته کې کوي. والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د غزوان نه د خې تربیه یا د ښه روابطو یا د حقونو د یادې توقع ترینه ولري.
اوس راځو په یو ټولنه کې حاکم نظام ته، کچېری په یو سیمه کې یتیم د سپات کې چې لپلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وي چې دای لغن استفاده وکړه، بیا نو په مغه داور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظر هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست پتوګي، که هغه په گاوند کې وي د گاوندی په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکی او ذهني روز نته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتن لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري. تاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتن لپاره، د هغه د روزنې لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي. نو دلته حکومت باجو کی په دې باندې سرمایه گذاری او کی د دې ته بودیجه باید چې دا په نظر کې ونیسي سطح باندې، او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکړي، هغه شي پوندار دي، هغه شي کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي او کی په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي، ورته مرکزونه ورته جوړ کړي، دوی ساتنه وکړي.
bale که په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو، چون په افغانستان غونډه یو ملک کې دای لپاره پاتې کیږي، بیا تبان له ناخوالو سره مخ کیږي، دی وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دی؟ آیا هغه کومې ترخی چې په تیری سوي دی دای بیرته په نورو تجربه کړي، او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی؟
پښتانه په افغانستان کې سره له دې یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات وو، اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي، دوی ډیره بده نتیجه نه لرله، که شخصیت نه برخوردار وو، دوی ښه شخصیت درلوده، یا والدین له خوانه ورته توجه شوي ده، یا د حکومت له خوانه ورته توجه شوي، یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلای ده، خپل ځان ته توجه کړی ده، چې تر ډیره دا دلیل کنات ورد چې دوی په خپل ځان ته رشد ورکړای او په خپل ځان ته توجه کړی ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې او اوس د خو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجنیران دي، ساينس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم کړی، تربیه حاصله کړی ده، او همدارنګ ډیر ښه سوداګر دي. نو یتیم ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاس ورنه کی، بلکې ژوند مبارزه دا باید له هر پدیدې سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي، او هر پړاو کې باید دوی خیل استراوړنې ولري، خپل ځان ته خپل رشد ورکي. په دې توقع باندې نه چې افغانستان ونه او جنگ زپلی هیواد کې دوی باید نور نه توقع ولري چې دوی لاس نیوي، او کې باید دوی خپل لاس په کار شي، دوی خپل د شخصیت روزنه ته، خپل د راتلونکي لپاره کار وکي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم او تربیه وکي، او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خبرونه کې د موضوع یاد کړ، خو بیا هم ک په اخر کې د ورستی سوال په جواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغه کسانو ته چې ویچم دا اوس یتیم په کور کې لري او هغه کسانو ته چې د سرپرستی ورلغړې د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنگین وي، دا هغه کسانو ته به تاسو څه وایي؟
خوشبختانه زمونږ هغه هوادوال چې سرپرست دی د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي. دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي. تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هوادوالو کې شته ده، اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي. زه په ټوله کې خپل ګرانو هوادوالو چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطحه د دولت قربانی، دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي. دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي. لکه چې مخکې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال دی د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان، یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دي، دوی هم مسولیت لري. زه غواړم هم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې، عضویت لري ورسره، دوی مسولیت ده چې په دغو هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي. په نړۍ دواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي، او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نن ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبري وشوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانزي استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چیست الله ممال او ملګری.
لزڑ میں سا گر میرا ٹک